السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 22 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ننګرهار او غزنی کې نږدې 40 وسلوال طالبان وژلي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي فایل په نامه د وسلو د کنټرول تړون تر 50 کالو وغځوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل پر ضد رابلل شوي پراخې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف پر ضد له بهرنیو هیوادونو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو روانه مقدمه د دې ثبوت ده. د غونډې ته په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوندونو استازو هم ګډون او ویناوي وکړي. تحریک انصاف وایي که له بهره په ترلاسه شوو پیسو کې ناقانونه کار شوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. پاکستان جمهوریت تحریک د جنوري پر 19 هم په اسلام آباد کې د انتخاباتو ادارې مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی و چې ولې د تحریک انصاف پر ضد د دې مقدمې پرېکړه نه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 4 ساعتونو کې 340 نور کسان وژل دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک په مجموعي توګه 1204 کسان وژل دي. د ویبپاڼې په وینا په تیرو 4 ساعتونو کې 2015 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس وهلیو څخه څه باندې 4,02,000 کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 24 طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1 طالبان د هسکې مینې په تړلي کنډو او دیواني سیمو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو بل بیان کې ویلي چې د خوږیاڼي ولسوالیو په خدرخیلو سیمو کې هم 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې په یوه هوایي برید کې 9 وسلوال طالبان وژل دي. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي فایل په نامه د اټمي وسلو د مخنیوي تړون تر 50 کالو وغځوي. د اټمي وسلو کب کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په پیل کې ختمیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی د جنوري پر 21 ویلي چې ولسمشر جو بایډن له ډېرې مودې راهیسې په دې نظر دی چې دا تړون د ملي امنیت په برخه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړي ویلي چې په تیره بیا په داسې وخت کې چې له روس سره د امریکا اړیکې کړکېچنې دي. دا د اټمي وسلو د مخنیوي په اړه د امریکا او روس ترمنځ وروستۍ پاتې تړون دی. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښې دي چې شاوخوا 100,000 کسان نور هم ټپي کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د ځانمرګ بریدونه د جنوري پر 21 د بغداد په تیاران 4 لارې کې په یو سرخلاصي بازار کې شوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې لومړی ځانمرګ ځان پر ناروغۍ اچولی و او چې خلکو ورته راټول شو نو د 14 وکړه. بیان زیاتوي چې دویم ځانمرګۍ هغه مهال شوی دی چې خلکو د لومړۍ چاودنې د ټپیانو مرسته کوله. چا تر اوسه د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ وزیرستان ته د سفر پر مهال د سیمې لپاره یو شمېر ترقیاتي پروژې اعلان کړې، خو د سیمې ولس وایي د حکومت د اعلانونو او عملي کار نه کولو له وجې نور مایوس دي.
پر مشتهلی چې تاسو په داسې کاروبار به مو روزګار به مو خلاص وي، که حال خو سر دي هیڅ شی نشته، فیلال خو هیڅ شی نشته.
د کورونا وایرس وبا له امله د تعلیم ادارو د تړل کېدو له وجې د زده کوونکو پر تعلیمي بهیر څه اغېز شوی؟
د پاکستان سمازې نو چې موږ یې په پورو کې وبې دي کوسه فزیکل اگزام مو ورتنیو ته هر موږ د لراسي څه بولیکو.
په فروری کې د عدم تشدد پښتون مبارز باچا خان د ژوند پاړه په انګریزي کې یو کتاب خپریږي. د کتاب ترجمه کوونکی وایي
انگریزی خوان خلق چکم دی چی دی مختیم پیش دی باچا خان فلسفہ او زمون و پدی سیمکی دیر زیادتا پکار دا اسیم دا کچر کل نخو باچا خان تقریبا نیر.
نو رپورٹو نا هم لرو لامشال ریڈیو سر پاتشه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. وزیر اعظم عمران خان وایي د جنوبی وزیرستان 90% آبادی غریب ده او د راپورته کولو لپاره ځوانانو ته قرضې، تعلیم او میرمنو ته څاروي ورکوي او پر ځمکو باید د زیتون بوټي کوي. خو وزیرستانیان وایي چې عمران خان د 2019 په اپریل میاشت کې هم وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال دا قسمه وعدې کړې وې، خو تر دې دمه ورته عملي شکل نه دی ورکړې. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان هم وایي چې تش په حکومتي ادعاو د وزیرستانیانو حالت نشی بدلی دی. نور تفصیل له اسرار علی مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه خبرې په چهار شنبه د جنوبی وزیرستان د سفر پر مهال په واڼا کریډ کالج کې وکړې. خو د جنوبی وزیرستان د مولا خان سرای یو قبایلی مشر ملک نور خان په زیارت ورځ مشالې ډوته وویل چې د 2019 کال په 23 اپریل چې عمران خان د جنوبی وزیرستان په سپینکۍ رغزۍ کې له وزیرستانیانو سره کومې ژمنې کړې وې، نو هغه یې هم تر دې دمه نه دي پوره کړي. نور خان وایي چې وعدو ته د عملي شکل نه ورکولو له کبله په حکومت د خلکو اعتبار کم شوی. د جنوبی وزیرستان د توی خولی یو مشر غلام حسن په زیارت ورځ مشالې ډوته وویل چې د پاکستان حکومت وزیرستانیانو ته د څه ورکولو پر ځای له هغو شته وسایل اخلي. جنوبی وزیرستان ځانګړا شبیخیلو شیرپا او مسجد چې یو وکیل دی په پنځ شنبه یې مشالې ډوته وویل که څه هم وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې به د قانون بالادستي راولي، خو نوموړی وایي اوس هم چې یو پوځي په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا ووژل شي نو په بدل کې بې ګناه ولس نیول کېږي.
خو هغې نه بعد یو 1500 کسه بې ګناه نیول کېږي، هغه اسبنه تشدد کېږي، خلک پورته کېږي، عدالت ته نه پېښ کوي. نو آیا دا کوم قانون دی؟ دا د قانون بلدستی ده که دا د قانون توهین دی؟ نو مونږ دا وایو چې د کومه دوره وکړه، دا صرف فارمیلیټي وه.
د جنوبی وزیرستان یادو قبایلي مشرانو دا هم ویل چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات پوځي عملیاتو څه باندې 10 کاله وشو، خو په دې عملیاتو کې د ړنګ شوو زرګونه کورونو معاوضه اوس هم نه ده ورکړل شوي. دوی وایي تعلیمي ادارو، هسپتالونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري. دا وروسته له هغو ده چې وزیر اعظم عمران خان په چهارشنبه په واڼا کریډ کالج کې ځوانانو ته په وینا کې وویل چې له نن به په وزیرستان کې 3G او 4G انټرنیټ فعالوي او ځوانانو ته به د کاروبارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکوي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا،
وزیرستان وروسته پاتې شو. زمونږ د اندازې له مخه دلته 90% خلک د غربت له کرښې ښکته دي. مونږ به د خلکو ته پیسې ورکوو، میرمنو ته به څاروي ورکوو چې د کور خرچه پرې پوره کړي، وظیفې به ورکوو، په تعلیم ترلاسه کولو کې به ورسره مرسته کوو. مونږ به له راتلونکې میاشتې دلته د زیتونو بوټي کرل پیلو. د زیتون تیل ډیر ګران دی او تاسو ته به دومره ګټه ورسیږي چې بیا به بهر ته د مزدورۍ لپاره نه ځئ. سړکونه به درله جوړوو او نور سہولیات به درته هم زیاتوو.
پر
اسلام آباد کی دا نریوال اسلامی پونتون دا اقتصادی زکلو دا چانگی استاد و پروفیسر میراج الاسلام وائی دا غربت لکرخی دا یوتن دا خکتا کی دو مطلب داده چی دا حق تن دا ورزی گٹا لدو ڈالرو یا دری سوا شلو پاکستانی ورپو کم دا. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کله وایي د جنوبي وزیرستان او یا فیصد خلک د غربت لکرخې ښکته دي نو نه دې مطلب دا شو چې دلته کې خلکو ته تعلیم پوره خوراک له یخنۍ او ګرمۍ د ځان بچ کولو پوره جامې سرپناه ځایونه صحت او نورې بنیادي اسانتیاوې په سمه توګه نه ملاوېږي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډیو ته وویل که عمران خان په وزیرستان کې د زیتون بوټو کرلو او نورو منصوبو ته عملي شکل ورکړي نو د خلکو ژوند ورسره تر څه حده ښه کېدای شي.
زیتون فصل د کېدو سره هغه بیا مارکیټ کول او د هغې نه بیا روزګار اخیستل دا ډېر غټ ټایم به په دې کښې لري. دغه شان کې کولاج ته کې مسکن ته نو په هغه کښې به هم داره چې جست دهغې سوای ورکړل شي دومره پوټینشیل به نه وي چې یاره دوی خامخا هلته دومره شي چې دوی هغه یو ډېر لاس کیل باندې وکړي او د هغې نه د دوی پوره جست سروایول به دې د زندګو کښې چې کومې ستونزې دي په هغې کښې کمی راتلی شي.
بلخوا د جنوبی وزیرستان مشران وایي اقتصادي حالت په یې هله ښه کېږي چې حکومت د دوی د آمدن پخوانۍ وسیلې بحال کړي چې پکې له افغانستان سره د دوی تجارت بحالول پر وخت چلغوزو او نورو فصلونو ته د دوی رسایي یقیني کول شامل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغېزمن شوی او د پخوا په شان تکړه نه دي. د هېواد د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې په 2020 کال کې دوه واره تعلیمي ادارې تړلې وې خو اوس یې د دویم ځل لپاره ځینې خلاصې کړي او د ځینو د فروری له لومړۍ نیټې د خلاصولو اعلان کړی. د تعلیمي ادارو بندېدو د زده کوونکو پر تعلیمي قابلیت څنګه اغېز کړی دی دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې څېړلې ده.
د پاکستان حکومت اول وار د 2020 کال د مارچ پر 14 نیټه تعلیمي ادارې بندې کړې وې چې د سپتمبر په میاشت کې بیرته پرانیستلې خو په هیواد کې د کرونا وبا د دوهمې څپې له کبله د نومبر پر 15 نیټه بیا وتړلې. اوس یو ځل بیا حکومت په مرحله واره توګه د جنوري پر 13 نیټه له 9 تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او دا اعلان یې کړی دی چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه به له اوله بیا تر 8 جمعات پورې او دارنګه کالجونه او یونیورسټیانې خلاصوي. د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته له حکومتي فیصلې سره سم زده کوونکو ته د انټرنیټ له لارې زده کړې ورکول کېږي خو د تیرو شاوخوا 9 میاشتو راهیسې د تعلیمي ادارو بندېدنې د زده کوونکو په وینا د دوی د زده کړو پر صلاحیت او قابلیت منفي اغېز کړی دی. د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي د پښتو څانګې زده کوونکي امین الله خان کونډي د جنوري پر 18 نیټه مشالې د ټول چې د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته زده کړې شان هېر سوي دي.
مخکې خو چې لکه مونږ به ډېرې لیکچرې اخېستې نو لکه کور ته به رالو نو به هغې به مو لکه څه نه څه د ذهن کښې نو هغې باندې به مونږ څه پیپرو کښې هم ولیکل. اوس خو لکه چې دې نه هر څه زما ذهن نه وتې دي مونږ وایو چې پیپرو کښې به بیا لیکو څه فزیکل اگزام خو مونږ ورته نه یو تیار مونږ له راځي څه څه به لیکو.
په سواد کې هم زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کېدلې خو د جانزیب کالج د بی ایس زده کوونکي همراه فرحان د جنوري پر 18 نیټه مشال ډیو ته وویل چې د ساینس تجربې د انټرنیټ له لارې نسي کولای.
لاکډاون شروع شو نو په هغه وخت کښې زمونږ 8 سمسټر نو 8 سمسټر کښې زمونږ ریسرچ نو ریسرچ سټوډنټس چې کوم دي نو هغې لپاره لیب ورک چې کوم دی هغه هغې کښې تیوري هم وي او لیب ورک چې کوم دی هغه هم وي. تیوري چې کوم ده نو هغه خو مونږ ته په آنلاین ایجوکیشن په ذریعه باندې مطلب پوره شوه څه نه څه وکړه کلی بورڈ چې کوم نو هغه موږ ډېر زیات ډسٹرب شو. ډیټا کلیکشن یا هر څه چې کوم دي نو هغه ټول ډېر زیات ډسٹرب شو.
کله چې حکومت د تعلیمي ادارو د بندېدو وروسته د زده کړو د انټرنیټ لارې د ورکولو اعلان وکړ نو د بلوچستان او قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاج وکړ او وی ویل چې د انټرنیټ نشتوالي له وجې دوی آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري. محمد زفران په بنو یونیورسيټي کې درس وایي او په خبره چې د کمزوري انټرنیټ له وجې له آنلاین زده کړو څخه هغه څه ګټه نشي پورته کولای چې له مخامخ زده کړو یې پورته کولای شو.
زما چې کوم زده هم یا هر نه هر شوی دی لکه هغه شانته مستر فیسیلیټیز وینه د دې د واجی چې مونږ تعلیم وو هغه دغه سپاته شو. کوم زما قابل دی ته هغه شانته و چې زبا پیپر ته کې نستم یا ټول پیپر مې د ځان نه کوله او چې څنګه کوېشن و ما به حل کولو اوس هغه شانته کوېشن یې زنه شغل حل کولای.
د کوټي د اف جی کالج د کونکي محمد یاسین بیا د تعلیمي ادارو د بندیدو لکبله د حافظه د کمزور کېدو شکایت کوي.
په خوا به د ماته به استاد مخامخ لکه د بایولوژي کوم سبجیکټ چې اهل ته به چیرې ماته مشکل رالی نو ما به په هغه سره د استاد سره سوال وکړم هغه به ماته ځواب راک. چونکې اوس آنلاین کلاسز و ځکه ماته استاد مخامخ موجود نو بیا ماته ډیر مشکل رالی. او د دې علاوه کتاب ویلو په رجحان هغه ختم سو سبق چو داغه په استعمال کې هم ډېر کمی راغله نو د هغه د وجه سره د یاداشت کم رواني جوړول هغه هم ډېر متاثر سو. او دا وخت مطلب تیر کال چې کم شیم په شپه اساني سره زده کول سو په دا کال زده شی دومره په اساني سره نسم زده کولې.
لا دې سربېره چې د تعلیمي ادارو له بندېدو سره د زده کوونکو تعلیمي قابلیت اغېزمن شوی خو بلخوا د نړیوال بانک تازه رپورټ دا وړاندوینه کوي چې په پاکستان کې شایي د کرونا وایرس د وجې په زده کړو کې راغلي خنډونه د پرایمري او سیکنډري سکول 9,13,000 ماشومان دې ته مجبور کړي چې سبق پرېږدي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بین الافغانی خبرو کې د خنډونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نا امیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وای د سولې روانې خبرې عملاً مړې دي او د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نشي حل کولی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وای په قطر کې بین الافغانی خبرې عملاً د مارک په حال کې دی. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحله ته لمن وو خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نو نتیجه عقلا مو یو اورباند یو ورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاءالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنجشنبه د ازادي راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د زنګل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلې چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث راواتو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پریکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې د متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په آشیه کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعضی دکه د مذاکره میز معمولا د امتیازات او ورک را کړسله ده پدې کې او هغه به سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
دا مشال ریډیو دا
دا خبر انتظامی چارواکی وای امنیتی ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې غکړی چې د فروری 28 نه به پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتګ کوي. دوی وایي سه وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو اوس په داسې نه کوي. ترانسپورټرانو او سوداګر وای له نوو شرطونو سره به مشکلات لا نور زیات شي او دوه طرفه تجارت باندې پر سر اثر پرېوزي. نور تفصیل لسیمنه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د راننوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څه وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول، خو اوس به ویزه لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
ډېر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره ده ور دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبې نه کیسټم کیار کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارت مولیاړي ټول ور دا روان پی سی ټوکی ناسي کارونه اخلاصي زون په دین پواګو چې اخر بس کېږي نرمي نشته بنیادم ورځ زیاته چې دوی لګ نرمي په ګیر کې وکا کدی په لو نرمي وکا اپلو سخصي کا په لو وکا دواړه تور هم دواړه طرفه چې کوم وګدارا خلک او صبر صحیح طریقې ته نه جوړ
په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کېږي. د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشتوالی لامل مالونه زر نه کلیر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار ده دا ستونزې را ل هواره کړي.
دا څه مطلب دی چې کوم وی باګ پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی، د فاست نت ضرورت دی، د یو فیسیلیټی هم په کلیرنګ کې نشته. دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو، نت هم چې کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو ګنټې دی هغه مطلب دی چې 12 ګنټو ته مو رسیږي. په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی.
د کورونا د لومړی سپې په محل تیر کال یعنی 2000 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیر په خاطر هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوی و او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان و، خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شو. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې شپږو میاشتو پورې دوامدار سختۍ ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرېوتلی او تر اوسه یې دغه اثرات برقرار دي. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل، خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختی د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوی چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پېښور باچا خان مرکز کې په یو دستوري سره عوامي نشګون د خپل ملت پاله تحریک ته سل کلن جشن پرانیسته وکړه. د عوامي نشګون صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان او ولی خان د شریکین په اړه به په پېښور کې یوه لویه جلسه کوي او د سل کلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند د تحریک ته سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساینسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم ترسره کړي. تفصیل له پېښوره د غلام غوس په رپورټ کې.
د جنوري په 6 نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پېښور کې د پښتون قومي او ملتپاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 3 نیټه به په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک لین په اړه یوه لویه جلسه ترسره کوي.
روزانه زموږ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعرې دي، د کې سیمینارونه دي او د کې په 3 تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټه جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته په دره بچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره د تعلیم په لارې خو نن هم الحمدلله عوامین شل پارټي د بچا خان سکول د بچا خان فست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام لکم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دی او دغه تعلیم ان شاء الله د بچا خان بابا د نظریه لومنه پوره نه او د جند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو. دا دوانه فلسفه به د بابا په یوځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قام پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سانګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافغانا هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیادی په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملتپاله تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود راغلی وو. دا د پښتونخوا لومبه تنظیم وو چې دی پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ، ټولنیز شورم را پیدا کړ او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقایي طور بدل شو، بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شو، بیا نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې بدل شو. نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخونه لري، ټولنیز اړخونه لري، تعلیمي اړخونه لري، اقتصادي اړخونه لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملتپاله تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه لا بوروال کا کړه.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچي کې د خپل ګوند یوې پراخې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړه. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې که ناقانونه کار شوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 24 ساعتونو کې 30 نور کسان وژلي دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,224 کسان وژلي دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان فوج په عملیاتو کې 40 طالبان وژل شوي دي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتي چارواکي هم ویلي چې په یو هوایي برید کې 9 وسلوال طالبان وژل دي. طالبانو د افغان چارواکو د دې اداو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي فایل په نامه د اټمي وسلو د کنټرول تړون تر 5 کالو وغځوي. د اټمي وسلو کابو کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په فایل کې ختمیږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسانو وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښه دي چې شاوخوا 110 کسان نور ټپي کړي هم دي. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري په 6مه د ډونلډ ټرمپ پیل کړې مهمه تګلارې پر بل مخ واړولې. هغه په واشنگټن کې د لوړی کولو 100 غنټې پس په خپل دفتر کې لګام اخودو سره سم تر سخت امنیت لاندې د کډوالۍ تابه، مهاجرت، آب هوا بدلون او د کورونا وایرس جهاني وبا په اړه یو لړ صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د ولسمشر جو بایدن ولس صدارتي فرمانونه په سدي ګولایاس یې تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري پر 6مه د سوګند پورته کول وروسته په لومړي ورځ ولس اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په دې کې له نمایي زیات یې د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صدارتي فرمانونو د لغوه کولو په اړه ول. د امریکا د اساسي قانون آئین آرټیکل 2 ماده تر مخه ولسمشر سره سوابدي دي اختیار وي چې صدارتي فرمان د لارې فیصله وکړي. دا صدارتي فرمانونه تر هغې نافذ وي چې تر څو لغوه شوي نه وي او یا یې موده ختم شوي نه وي. د ولسمشر جو بایدن ولس صدارتي فرمانونو کې څه دي؟ د 10 ورځو ماسک یا تمبوزک اچولو چیلنج. ولسمشر بایدن له ټولو امریکایانو غوښتي چې د صحت نړیوالې ادارې له لارښوونو سره سم تر 10 ورځو پورې ماسکونه واچوي. د دې فرمان تر لاندې په ټولو ریاستونو کې په وفاقي ادارو کې به ماسک اچول لازمي وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا د وتلو فیصله. جو بایدن د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا وتلو فیصله واپس کړي. پروسه کال پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو صدارتي فرمان له لارې امریکا له WHO وستلې وه. د کووډ-19 ناروغۍ په اړه رول مرکزی کول. بایدن د کووډ-19 ناروغۍ په وړاندې یو رسمي ریسپانس کوارډینیټر رامنځته کوي. هغه به ولسمشر ته د واکسینو، ازماینو او د ناروغۍ په اړه نور راپورونه ورکوي. د بے دخلی قانون درول. له کورونو د بے دخلی عمل به د مارچ تر 1 پورې ځنډوي. د کورونا وایرس وبا له وجې ګڼ شمېر امریکایان د کورونو د لاسه ورکولو خطر سره مخامخ دي. د دې صدارتي فرمان سره خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې قسطونه ادا نه کړي نو کورونه به نه ضبط کیږي. د زده کوونکو پور پرې کولو کې وقفه. بایدن لږ تر لږه د سپتمبر 1 پورې د زده کوونکو پور پرې کولو باندې موجوده وقفه غځولې ده. د آب و هوا په اړه د پاریس تړون کې امریکا بیرته شاملېدل. ولسمشر بایدن د صدارتي فرمان له لارې امریکا بیرته د پاریس تړون کې ورګډوي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړونه وستلې وه. د کیسټون XL پایپ لاین پرمټ لغوه کول. بایدن د کیسټون XL پایپ لاین پرمټ منسوخ کړي. دا د تیلو پایپ لاین جنجالي سیستم دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما رد کړی وو خو ټرمپ بیرته راستون کړی وو. بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لانجمن 1,600 کمیشن ختم کړی چې تیر کال د تور پوستو ژوند معنا لري مظاهرو په غبرګون کې جوړ شوی وو. دا کمیشن په ظاهرا د تعلیم له لارې په خلکو کې د هیواد سره د مینې پیدا کولو په غرض جوړ شوی وو. د دې صدارتي فرمان لاندې به کاري ځایونو کې یو کس د جنسیت یا جنسي هویت پر اساس د تعصب سره سره نه مخ کیږي. جو بایدن خپل کابینه ته امر ورکوي چې د اوباما د وخت د ماشومتوب د زمانه راوتلو لپاره مخصوص عمل یا ډاکا پالیسی پر ځای پاتې کړي. ډاکا چې مخه د هغو خلکو ساتنه ده چې امریکا ته د داخله شو میندو پلرون د بچو په توګه راغلي دي. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې دا یو هدف و چې لمنځه یوسي. اوس بایدن به له کانګرس څخه غوښتنه کوي چې هغه قانون منظور کړي چې د ډاکا ترلاسه کوونکو ته دایمي قانوني حیثیت او شهریت ورکړي. امریکا ته د مسلمانانو هیوادونو پر وګړو د ورتګ پابندي ختمول. جو بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم واړوله چې له مخې یې د یو شمېر مسلمانانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر ورتګ پابندي لګول شوې وه. د فرمان له مخې د متاثره هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو بهیر بیا پیلولو امر شوی دی. د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالۍ قواعد ختمول. د بایدن ادارې په امریکا کې د هغو کډوالو چې اسناد نه لري له هیواده د بې دخلې پالیسي ختمه کړه. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې لړ کې سخت دریځ خپل کړی وو. پر پوله د دیوال جوړولو باندې پابندي. ډونالد ټرمپ د مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړولو پلان درلود، مګر د دې د جوړولو ټول پلانونه اوس بایدن انتظامیې ته پاتې شوي دي. بایدن د یو فرمان له لارې ملي ایمرجنسي پای ته رسولي چې د دیوال جوړولو لپاره پیسو راغونډولو په خاطر اعلان شوی وه. د لایبیریا کډوالو حفاظت. بایدن د لایبیریا شاوخوا څلور زره وګړو چې د کورنۍ جګړې له وجې امریکا ته کډه شوي د حفاظت هغه پروګرام په عرضي توګه د 2022 کال د جون 18 پورې غځولې دي. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی وو چې دغه پروګرام پای ته رسوي. په سرشمیرنه کې هغه کسان شمیرل چې شهریت نه لري. جو بایدن د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پالیسي بدله کړي چې اوس به هغه کسان هم بیرته په سرشمیرنه کې شمارل کیږي چې د امریکا شهریت نه لري. د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره اقرارنامه. د بایدن تر مشرۍ لاندې د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره دا لازمي ګرځول شوی چې اقرارنامه لاسلیک کړي چې د عدلي وزارت د آزاده حفاظت وکوي. د ټرمپ د تنظیمي پروسې شاته کول. بایدن د نوي مقرراتو رامنځته کولو لپاره د ټرمپ ادارې قواعد ختموي. د مدیریت او د بجټ دفتر ته دنده سپارل شوی چې پروسې ته بیا کتنه وکړي. په دې کې د ټرمپ د دفتر په وروستیو ورځو کې نافذ کړل شوی پالیسي هم شامل دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې هر سه شنبه په ټولو ضلعو کې د حکومتي ودانو او پرس کلبونو مخې ته احتجاجونه کوي، خو حکومت یې تر اوسه د ریټایرمنټ عمر 60 کاله کولو، د ملازم د وفات کېدو وروسته کورنۍ ته د پینشن ورکولو برقرار ساتلو او تنخواګانو زیاتولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې نه دي منلې. دوی وایي د فروری په 10 به په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د سرکاري ملازمینو د ستونزو هوارولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. تفصیل انیس اجمل په دې رپورت کې راکړي.
په خبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو ویلي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به د فروری په 10 په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. دوی له حکومته د ریټایرډ کېدو لپاره عمر 60 کاله پر ځای ساتلو، په تنخواګانو کې د زیاتوالي، لنډمهاله ځانګړو مرستو یا اډهاک ریلیف ورکولو او د ملازمینو د ترقیانو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کوي. د ټول پاکستان د کلرکانو د اتحادیې مرکزي مشر فضل غفار بادشاه د جنوري په 10 مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت سره د 2000 کال په اکتوبر کې په مذاکراتو کې شمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به منی، خو تر اوسه نه دي منلي.
پچی اکتوبر باندې بالکل تاریخی احتجاج کړو اسلام آباد کې. نه بعد بیا موږ سره گورنمنٹ پدې پاران پدې باندې هغوی ریټن موږ ته راکړه چې موږ پینشن ختمو او نو موږ قانوني زمېږ کوو او موږ پینشن کمیټه فایل کوو او دا به انشاءالله تاسو ته ډېر زر موږ انکریز هم درکو. گورنمنٹ دا ټال مټول موږ سره کار اخلي او البته دا خبر هم کوي چې فیملی پینشن څنګه چې وایو ملازم وفات شو کور والا یا چې بلاړو دا چې په کور کې به تیر نه خور واغوي تو پینشن ملاویدونو دیو دسو چیز کول غواړي چې په یته دا ختم کی ایج 75 سال او دغه ول برابرې چې زمونږ دا تقریبا دا 800 هزار پورې د کلیریکل کسانو پروموشن ډیوټي او چې دی ایج 63 لای په وجه باندې زمونږ سیکریټ او پروموشن مثال کې چې دې شي چې دا کوم کسان دې ټایټ شي وي او دې دوباره جاین کی
نو موري سیاست کړه چې پاکستان کې ګرانی وستر بلې سیاتی کې خود سرکاري ملازمینو تنخواګانی کمې شوې دي د سرکاري ملازمینو د اتحادیې یو غړي هدایت خان ویل چې د اکثره سرکاري ملازمینو تنخواه شاوخوا 13,000 روپۍ وی چې په موجوده حالاتو کې ډېره کمه ده هغه وایي حکومت دې ورته د نورو اسانتیاو تر څنګ د علاج لپاره هم پیسې زیاتې کړې
احتجاجونه کوو هر نه د موږ احتجاج کنه اوسټای دا په هر ډیسټریکټ کې د ټول پاکستان چې څونه ډیسټریکټ دی په هر ډیسټریکټ کې خپل خپل ځای کې کوم احتجاجي زمونږ مطالبه دا ده چې موږ وایو چې اډ هاک ریلیف چې څونه دی را په بیسک پیکج زم کې او سره موږ چې کم دینو 30% او میډیکل چې کم دینو دا دونه دي چې په دې ډیسټریکټ ګورې نه کیږي موږ دوی چې موږ په جنوري کې د مخ کې جون چې تاسو کومه موږ تر جولای کې دا وعده کړو او تنخواه بیا تنخواه به راکړي
د مومند اوسیدونکو معلم افضل چې پلار یې په 1999 کال کې مړ شوی او لږ وخت راهیسی د خپل پلار پینشن اخلي مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د مړ شوی تن کورنۍ ته د پینشن نه ورکولو په اړه وړاندیزونه بیرته واخلي ځکه چې له دې پینشن سره د بیوزله کورنۍ ډېر مرسته کیږي
زمونږ والد صاحب چې کوم د اغوی ډیتو شو کله چې اغوی وفات شو په 1989 کې د اغوی وکاله سرویس ما عمر چې کوم په هغه وخت کې شپږ میاشتې موږ دورونو زمونږ خويندې نه وي زمونږ والد صاحب چې کوم د هغه پنشن په هغه وخت کې 300 روپۍ نو هغه پنشن موږ له دومره سپورټ راکو لکه د خلکو د پاره خو هغه 300 خو زمونږ د پاره هغه د 300 نم ډېرې وي مطلب زما مشرور چې کوم هغه موږ سنیز دې رشتہ دارانو کې چې موږ له هیڅ قسمه سپورټ رانه کو نو زمونږ مور زما مشرور یتیم خانی ته ولېګو زما چې کوم ایجوکیشن نو هغه په هغه معمولی شانت پنشن کې زما مور زه په پرایویټ سکول کې داخل کړم د هغه پنشن د برکته ما الحمدلله میټرکو کو دا غینه پس په اسلامي کالج په خور کې ما اوم د هغه پنشن د برکت نه سبق ویلی یوټی لاهور نه ما میکانیکل انجینرینګ کو او اوس الحمدلله زه په اسلام آباد کې پاتې کیږم نو دا د هغه پنشن برکت کا هغه نه ویني مونږ سره بل چا ایس قسمه سپورټ نه دی کړی
بلخوا د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره کمیټي جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د هغې ستونزې هواري کړي
ورځي دا خو یو کمیټي جوړه کړې ده وزیر اعظم محمود خان صاحب او هغه کمیټي چې ده نو زه چیرمین یم نو موږ هغې باندې یو میټینګ کړی دی او موږ بیا د هغې نمایندګانو سره میټینګ کړی دی نو ډېر راه ده پورې انشاءالله تعالی د هغې او زمونږ چې دی دومره مخ یو بل نه خلاف دغه نه دی جو ٹھیک ٹھاک داغی موقف تھے جائز موقف تھے اور منگا آگے سرا ڈیر سیزن سر اگری کو اور ان شاء اللہ تعالیٰ چکم زمان وسائل دی دا ملک یاد صبح رائے کی دن نہ چسو نہ بہتر کہہ دے سیزا کچی دا لیبر طبقہ مزدور طبقہ یا چکم سرکاری ملازمین دی تو من خو غواړو دا حکومت غواړي چې د دې ښه ویچز دي ته میلاو شي ښه زیات فیسلټیز میلاو شي نو هغې کښې دا ده چې دا مونږ صحیح پلانینګ ونه کړو نو تاسو وګورئ پینشن چې دی هغه د ترقیاتي بجټ ایکول شوی دی دا صرف د دې دپاره 63 سال دا کړی دی چې یو خو دا پینشن دا ایشو چې دا مینج شي دا به دې سره بهتر طور باندې بل صوبې ته به ډېر غټ سیونګ به راشي په اربونو کې
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه سور ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر یې 3 کاله کړی دی چې ورسره به سرکار ته په کال کې د 10 روپو او په 10 کلونو کې د 1,70 روپو بچت کیږي
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پښتانه ملت پال وای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکړل شوی خود مختاری ته پام نه کوي. دوی وای وفاق هڅه کوي چې د نور څه ترڅنګ د تعلیم څانګې په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د تعلیم څانګه په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د تعلیم پخواني وزیران د حکومت دا خبره ردوي او وایي چې وفاق اوس هم په آئین کې پر راوړل شوی اتلسم بدلون بریدونه کوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه. خو په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حده یوازې په نامه دی، عملي شوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګه دا ده چې په آئین کې پر راوړل شوي بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېرې ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېرې وایي که وفاق پکې لاسوهنه مکولی.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې دغه محکمې ضرورت د کمی غالي پاتې شو، یا دغه د وزیر ساتل یا د منیسټر د ساتلو ضرورت چې دغه ولې پاتې شو. خدا بیا حکومت چې د پاغات لسم ترمیم باندې حمله کوي چې هغه ناکام کی، هغه بدنام کی. نو چې کوم اختیار د لسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو پکار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل شوی اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتې وهي.
دا سبجیکټ پروینشل سبجیکټ جوړ شوی دی، خو پر ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منیسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو. نو ما په سر کې ورته وویل چې دا غیر قانوني دی، نو بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی. بیا به په هغه کې بلیغزمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منیسټر وو، نو بیا به په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا ما رد کوي، ما دا ورته ویلي چې دا سبجیکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګ ستا د منیسټری په توګه باندې ته دا نشې کولی. دیوال سبجیکټ دی، بس صوبې پیژي، کاري پیژي، مرکز کې دا سبجیکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسني وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخواني وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکي وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
هم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے،
موږ د وفاق برخه یو، موږ د دې ملک برخه یو. نو موږ ته ډېرې پریکړې داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې همغږي، پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي. خو موږ د گلګت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټول صوبې سلام مشوره کوو او په یو خوله پریکړې کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر شي پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولی، بیا دوی ویلی چې موږ تاسو ته فنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی فنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسټیانې په چیس چلو چې فنډینګ یې بندي. مجلس بنیادی دغه وو،
نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی و چې پکې ثبوته د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی و. ملت پال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پاکستان ډاکټرانو د کورونا وایرس ویکسین په ترلاسه کولو کې حکومتي ګامونه ورو بللې او غوښتنه کړې چې ډاکټرانو ته د زر تر زر د ویکسین لګولو بندوبست وشي. دوی دا غوښتنه تر هغې یو ورځ وروسته کړې چې د جنوري په 14 د پاکستان د دوایانو ادارې پاکستان ډرګ ریګولیټري اتارټي د استرازینیکا کمپنۍ ویکسین په بیړني حالاتو کې د لګولو منظوري ورکړه. په نړۍ کې ډاکټران او نور طبي کارکوونکي د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې د لومړی مورچې مبارزین بلل کېږي او د علاج پر مهال په سلګونو ورڅخه مړه شوي هم دي.
په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې کرونا وایرس یو شمېر ډاکټران وژلي چې تازه پیښه د جنوري پر 15 نیټه د اسلام آباد پیمس هسپتال ډیپټي ډایرکټر ډاکټر منظور احمد مړینه ده. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو مشر ډاکټر فیض خان اڅکزي د جنوري پر 15 نیټه مشال ډیټ ویل چې د حکومت لخوا د واکسین ترلاسه کولو کې سستي د هغو ډاکټرانو ژوند له نور خطر سره مخامخ کړي چې د کورونا په واډونو کې کار کوي.
موږ دا وایي سره کله څنګه چې اول لیر آف پینډیمک رالی سره بیا د اوبه دوم لیر رالی سره په دنیا کې بیخي ډېر ځای دا ویکسینیټ شوله. موږ دا التجا د ګورمنټ سره چې زموږ ګورمنټ پر دې شي باندې ولې دونه کمزوري کوي سره یا دونه ټیم ولې اخ سره چې الریډي زموږ په دغه کې باندې کم سره چې کوم ډاکټران سره هغه بیخي ډېر شهادتونه په دې مت کې وکړي سره او سټیل هغه روان دا هغه یو سلسله جاري روانه ده. ریسنټلی ډاکټر منظور یو دوه ورځې تر مخه د دې کورونا د وایرس له لاسه د دنیا سولاړې او شهید شو.
د ځوان ډاکټرانو سازمان پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی هم د جنوري پر 14 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د یو عام کس په مقابله کې ډاکټران څو چنده د کرونا وایرس لګېدو له خطر سره مخامخ وي. هغه وویل چې هغه ډاکټران چې د کرونا ناروغانو علاجونه کوي د هغو بدن ته د وایرس په ګڼ شمېر کې د ننوتو امکان وي او د لګېدو په صورت کې د ناروغي شدت هم زیات وي. ډاکټر فضل ربی هم د حکومت د واکسین پر تګلاره نیوکه وکړه.
نو موږ د دې حکومت ته ډېره توقع نه لرو چې دا حکومت دې موږ ته موږ به ویکسین راکړي. موږ اوس هم دا خیال لرو چې ویکسین کله راشي هم نو اول به بیوروکریټس ته لګي او سیاسي خلکو ته به لګي چې کوم ایلیټ کلاس دی او کوم چې غریبانان ورکرز دي کاغه ډاکټر دي کاغه نرس دي کاغه پیرامیډکس دي کاغه هر څوک دی. په دې ملک کې دا غیر تپوس څوک نشته.
خو د پاکستان د روغتیا وزارت په وینا ساجد حسین بیا د جنوري پر 14 نیټه له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ډاکټرانو اندیښنو ته په جواب کې وویل چې حکومت به له ژمنې سره سم تر ټولو اول ډاکټرانو او طبي عملیت ته د کرونا وایرس ضد واکسین ورکوي. د واکسینونو په ترلاسه کول کې د ځان پاړه هغه وویل
دا واکسین دی چې د کروالی او د پیداوار مرحلې لري ځکه چې دا به انسانانو ته ورلګیږي. نو موږ دې ټولو خبرو ته پام کړی دی او ناوخته کوی نه. موږ مخکې ویلي وو چې د 2020 کال په اولو درو میاشتو کې به دا واکسین د لګولو سلسله شروع کړو او چې کله هم راسي نو تر ټولو اول به یې د کرونا وایرس پر ضد جنګیدونکو د اولی مورچې خلکو ته ورلګو.
د ډاکټرانو اندیښنې او د حکومت لخوا د لومړي واکسین منظوري په داسې وخت کې ورکړل شوی چې په پاکستان کې د کرونا وایرس دویمې څپې د جنوري 14 او 16 په منځ کې تر 2500 زیات کسان ځپري. په دې هیواد کې د جنوري تر 16 نیټو پورې په مجموعي توګه تر 15,900 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي خو تر 4,300 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
دا سه حال کې چې په پښتونخوا او نړیواله کچه د جنوري د شلمې نیټې راهیسې د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان اونۍ منزل کیږي. د فروری په شپږمه نیټه به په پاکستان، افغانستان او هندوستان کې د باچا خان د ژوندلیک لومړی بشپړه ترجمه په انګلیسي ژبه کې د باچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نوم خپریږي. د کتاب خپرونکي وایي په نړیواله کچه د کتاب د ویش لپاره د هند له یوې ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړي. نور معلومات شاهین بنیری راکوي.
د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ژوند او سیاسي مبارزې کیسه په کال 1903 کې خپره شوې وه چې بیا وخت په وخت د بیلابیلو ادارو لخوا په پښتو او اردو ژبه کې هم خپره شوه. د پاکستان په لاهور ښار کې د فولیو بوکس په نوم یوې ادارې اعلان کړی دی چې د باچا خان د کتاب زما ژوند او جدوجهد وړومبی بشپړه ژباړه به د فروری په شپږمه خپروي. په دغه اړه چې مې بیګا د ادارې د مشر بلال ظهور نه وپوښتل چې دا کار یې ولې مهم وګڼه، نو نوموړي وویل
جس طرح کی باچا خان کی شخصیت تھی،
د باچا خان چکم شخصیت او د هغه چکم ټولمری مبارزه وا د ټولی سیمې لپاره چې د هغه کم زیار او په ځنګړې توګه د زور په وړاندې د حق د وینا او د پر امن مزاحمت چې د هغه کم سیاسي میراث ته نو په هغه چې په ټولو جوبو کې سمره کار وشي کم دی. یو وجه دا هم وا چې د دې وړاندې د هغه د سوانه همره بشپړه ترجمه نه وشوي، نو موږ ټول نړۍ لا دا یو فرصت پیدا کول غوښتل چې باچا خان او د هغه زیار وپیژني. په انګلیسي کې د اجباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړی دا نوموړي لدی وړاندې د غنی خان د زنو لیکونو او د متحده هندوستان په قانون سازي سملې کې د هغه د تقریرونو ژباړې هم په انګلیسي ژبه ترسره کړې دي. صاحبزاده امتیاز احمد وایي چې په داسې حال کې چې نړۍ او په ځانګړې توګه د پښتنو سیمه د جنگ او تشدد په لمن کې ده، د باچا خان د پیغام اولس او نړیوالو ترسول ډېر مهم ګرځېدلې دي.
کتاب و پختو کې ماولوس او ما چې یاره انګریزي خوان خلک چې کوم دي چې دوی مخکېم پېښ کړو خبرینو کال یو نیم کال ته وکړو. د باچا خان فلسفه اوس زموږ په دې سیمه کې ډېره زیاته په کار ده. دا جنګونه دا الگ ولې ګولې او د دې په وجه باندې اسی هم د کشر کول نہ کو باچا خان تقریبا ایر دے کر نو اگے اعلان دے کول دے پار مے کو دوبارہ رایا کی اگا پ جون دن باند شامل کی اگا پوسل و اگا بانی.
شاندانا همایون خان په اسلام آباد کې د وی پرمختیایي ادارې سرکار کوي او د امتیاز صاحبزاده سره د غنی خان او باچا خان په کتابونو شریک کار کړی دی. هغه وایي چې په انګلیسي کې د باچا خان د ژوند کیسه په 1901 او یم کې د کانګرس یو غړي کې بي ناراین او لیکوالې هیلن باومن لیکلې وا خو پورا نه وا. نوموړې زیاتوي
1983 کې ایکچولی په پښتو کې په اول ځل دا غخپل د خپل ژوند دا کیسه چې دا زما ژوند او جدوجہد دا چاپ شو په کابل کې. او هغه نه پسته زما خیال دی 2010 یا 2012 کې د باچا خان ٹرسٹ په خبر کې چې کوم دی نو هغه دا بیا چاپ کړی و او ترمنځ کی دي شنورم کړی و. اصل کتاب خداو کمپلیټ مکمل کتاب نو بیا ما صاحبزاده سے گزارش وکړو چې کاکا دا پکار چې دا موږ ترجمه کو د دې خو د دې کمپلیټ د خپل کتاب او ترجمه نشته. دا کار په 2018 کال کې هغه شروع کړ. په دې ډیر وخت لګید.
د یادونه وردا چې د باچا خان په ژوند او جدوجهد د نړۍ یو شمیر لیکوالانو خواوشا شل کتابونه خپاره کړي دي او اوس ور باندې هم د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو او څېړنیزو مرکزونو کې کار روان دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.